سلامونا ستړي مشي دا مخام شپږ بجې دي. تاسو د ازادي راډیو خبري مچله همدا شیبه پر راډیو سربیره د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه اورئ او ګورئ. زموږ دا خبري مچله په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټاکنیزي بریا متمرکزه ده. پیل د ډونلډ ټرمپ په بریا کې وو. د ایشوټډ پریس او سی این این په ګډون د ډیرو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکو نوماند او پخنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ دوه ساویه الکترو کالج یا د انتخاباتي پلاو رایې ترلاسه کړې او خپلې سیالې کاملا هاریس ته یې ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان نه وړاندې ټرمپ خپلو پلویانو او د خپل انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې عملي کوي. د نړۍ یو شمېر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړ وکړي او خپل کار به پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکی حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي. دا د وزارت په یو خبر پانه کې چې ویان دی عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه په ټوئیټر خبره کړې، هیله څرګنده شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولی شي د متقابل تعامل په رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. په دغې خبر پانه کې دغه راستمه ښودل شوې ده چې ښاغلی ټرمپ به سیمه او نړۍ کې روانې جګړې په ځانګړې توګه غزه او لبنان کې د روان ظلم او تیری پای ته رسولو کې رغنده رول ولوبوي. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست سبا پنجشنبه په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او په ځینو ځایونو کې د خاورو او دوړو د توپان د پیښېدو اټکل کړی دی. د ادارې همدارنګه ویلي چې په شمال ختیځو، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې هم د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکان شته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې اورښتونه ورسره مله سیلابونو په افغانستان کې لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثرو ولایتونو کې مالي زیانونه هم اړولي دي. د ایران د بشري حقونو یو اداره وایي د ایران په مشهد ښار کې د افغان په ګډون شپږ تنه بندیان اعدام شوي دي. دغه سازمان په وینا دغه شپږ کسان د سه شنبې په ورځ د نومبر په 15 نېټه د مخدره موادو د قاچاق په تور په دار وځړول شول. د حلوش ادارې د اعدام شوي افغان هویت سفري خود له زیاته کړې ده چې یاد کس د ایران د مشهد ښار اوسیدونکی و. د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې راپور ورکړی و چې د تېر اکتوبر میاشت راهیسې په ایران کې د 43 افغانانو په ګډون 168 کسان ادام شوه دي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا سرتیرو د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکراینی ځواکونو سره نښته کړي. امریکایي نیویارک ټایمز روسپانې پرونه د امریکایي او اوکراینی چارواکو له قوله چې نوولې د خودل شوي راپور ورکړی چې اوکراینی چارواکو ویلي دا جګړه لنډه وه او د شمالي کوریا د ځواکونو هدف احتمالا د اوکراینی ځواکونو د کمزورتیا موندل وه. د دوی په وینا د شمالي کوریا ځواکونو له روسي پوځیانو سره یو ځای په جګړه کې برخه لرله. روټرز خبري اژانس ټینګار کړی دی دوی دا راپور په خپل وخت توګه نشي تاییدولی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واوریدلی شي. په امریکا کې ډونلډ ټرمپ د دویم ځل لپاره ولسمشر شو. خو ټرمپ څوک دی؟ زده کړې چاته کړې دي؟ څنګه د امریکا له شتمنو کسانو شو؟ بالاخره د حقوقي قضیو سره سره یې څنګه وتوانېده چې یو ځل بیا ولسمشر شي او د دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته لاړ شي؟ وړاندې په دې اړه درته جزئیات درکوو. له دې سربېره دا چې ټرمپ ته تر اوسه د بیا ولسمشر کېدو د مبارکۍ پیغامونه چا ورلیګلی په ځانګړې توګه کوم مشرانو ورلیګلی، په دې به هم درته جزئیات ولرو. او د ټرمپ د هغو ژمنو په اړه باندې چې ویلي و په اوکراین او منځني ختیځ کې به جګړې پای ته ورسوي، آیا دا به واقعا وتوانېږي چې دا کار وکړي او که نه؟ وروسته به یې په تحلیل کې درته وایو. خو د افغانانو غبرګونونه هم لرو چې دوی د ټرمپ د بریا په اړه څه فکر کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان تخپل د غا دنيس د بګرام
په دې اړه به نور جزئیات او مطالب هم درته ولرو. ملتیا مغواړه رزو د خبرونې نمرې مطلب ته په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د تای روشنده تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه یو. څنګه مو چې په پیل کې اوریده په امریکا کې ډونلډ ټرمپ چې د امریکا پخوانی ولسمشر او د دیموکراتانو نوماند و وتوانېده چې پرون په کومو رایچونو کې چې شوې وي ټاکنې وګټي او یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ورزو فرشتې سهاک ته فرشته جانې تاسو ستړي مشئ مجلې ته بخیر راغلی. تاسو ته وایي د دغه ټاکنو تر اوسه پورې جستي جزئیات څه دي امریکایان څه وایي؟
سلامونه ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د اسوسییټډ پریس او سی ان ان په ګډون د ډیرو امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ویسکانس ایالت کې د بریا وروسته د امریکا د ولسمشر ټاکنو جمهوریت غوښتونکو نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر مرستیالي او د ډیموکرات ګوند پخوانی نوماند کاملا هاریس نامخ کی شو. هغه د 200 یا الیکټرال کالج یا انتخاباتي پلاو رایو په ګټلو سره د امریکا منتخب ولسمشر وټاکل شو. لهو مهمه ایالتونو څخه ټرمپ شمال کارولینا، جورجیا، پنسلوانیا او ویسکانس کې رائے غټلی او په میشیګان، نیوادا او اریزونا کې مخکې وو. په متحده ایالاتو کې د ټاکنو پایلې چهارشنبه د نومبر په شپږم وکودل چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند له دیموکراتانو څخه د سنا 200 هم وګټلې او په دې توګه دوی د سنا واک هم ترلاسه کړ. لدې برسېره راتلونکي جمهوریت غوښتونکو ولسمشر به وتوانېږي چې د خپلو تګلارو پر مخ بولو سره هغه نور واک هم په لاس کې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان څخه څو ساعته مخکې ولسمشر یا نوماند ډونالډ ټرمپ په یو غونډه کې خپل پلویانو ته او خپل د کمپاینیز ټیم غړو ته خپل د بریا مبارکي ویلله او خپل بریا اعلان کړه. ټرمپ د نومبر په شپږم سهار وخت دغه خبره د فلوریدا په پام بیچ کې د خپل پلویانو ترمنز د خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ چې یو سوداګر دی په 2014 کال کې دا وتاوند چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن هغه ته ماتې ورکړي او ولسمشر سي. ټرمپ په 2016 کال کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر وړاندې هم ماتې وخوړه. خو اوس ټرمپ د ټاکنیز کمپاین په لړ کې وتاوند چې بیرته د امریکا لپاره وڅلويختم ولسمشر انتخاب شي او هغه به ټاکل شوی دا چې په 2015 کال کې د جنوري په شلمه د امریکا لپاره د لوړو مراسم تر سره کړي.
ډیره زیاته مننه کورودان فرشته سهاک وا چې د ډونلډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو په اړه باندې چې په امریکا کې روستي چې زیات څه دی موږ سره تفصیل شریک کړو. وربشو نړیوالو خبرګونونو ته اسد الله لودین را سره دی. لودین صاحب تاسو هم ستړي مو شي تاسو ته وایي چې د طالبانو د حکومت په ګډون باندې د نړۍ نور مشرانو کوم مشرانو تر اوسه پورې ډونلډ ټرمپ ته د مبارکۍ پیغامونه ورلېږلې دي او په ټوله کې د دغه مبارکۍ پیغامونو محتوا څه و په ځنګړي توګه کتاب سره د طالبانو د حکومت او همدارنګ په هغه هیوادونو کې چې پاتم دي یو څه برخلیک د امریکا په لاس کې ده؟
او ډیره مننه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې ویان دی عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه خبره کړې ویل چې د متوازن بهرنی سیاست پرانا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقع بنانا ګامونه پورته کړي. په دوی د غراس هیله سرګند کړي چې د ډونالډ ټرمپ پر اتاک سره به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. په افغانستان کې د نن د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو وسلوال او سیاسي مخالفت کوي هم ټرمپ ته مبارکي ورکړي او ویل دي چې اوس د تیروتنو د اصلاح وخت دی. په نړیوالو خبرګونونو هم لاند تمکیګم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دای هیله لري چې د ټرمپ د سولې هغه طرحه به نتیجه ورکړي چې دورته د ځواک پر مټ د سولې طرحه بللې ده. باید وایم چې اوکراین له باندې دوه کلونو راهیسې د روسیې د جنگ شاهد دی او اوکراین هیله لري چې د ډونالډ ټرمپ پر اتاک سره به دغه جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د تاریخ په لوی بیت راتک سره تاسو ته مبارکي وایم. نتنیاهو پر خپل ایکس پانل لیکلي دا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلی زما ملګری د زړه کوم درته مبارکي وایم سترګې پلارم چې د هند او امریکا نړیواله او ستراتیژیک ملګرتیا همداسې دوام وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي لکه څنګه چې پوهیږو چمتو یو چې د څلورو کلونو په موده کې ګډ کار وکړو. د جاپان صدر اعظم شیګیرو ایشیبا ویلي دای ترامپ ته مبارکي وایي او د امریکایانو د ډیموکراتیک غوراوي درناوی کوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د امریکا او کاناډا ترمنځ ملګرتیا د نړۍ یو ارمان او حسادت بللی دی او ویلي دی زه پوهیږم چې ولسمشر ترامپ او زه په ګډ کار سره پوهیږو او مخته بلار شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي خپل ملګري ډونالډ ترامپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د ترکیه او امریکا اړیکه به پیاوړې شي تر څو د فلسطین او اوکراین په ګډون سیمه ییزې او نړیوالې شخړې هوارې شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتس ویلي جرمني او متحده ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې بریالي ګډ کار کوي او دغه کار ته دوام ورکوي. او د سعودي عربستان پادشاه او ولیعهد محمد بن سلمان هم ترامپ ته مبارکي ورکړې. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو او د هیوادونو مشرانو هم ترامپ ته مبارکي ورکړې چې وروسته به له اوریدونکو سره شریک کړي.
ډېر زیات مننه کورودان اسدالله الدین و چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو ته یې د نړۍ د مشرانو د مبارکۍ د پیغامونو جزئیات راسره شریک کړ. په همدې موضوع به تم شو. په لندن کې د افغانانو د ټولنې مشر کریم شیرین هم راسره دی. شیرین صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وایي چې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ولسمشر شو، تغییرات یا په ټوله کې کم بدلونونه چې تمه ده په نړۍ کې رامنځته شي، په ځانګړې توګه د افغانستان او په امریکا کې د میشتو افغانانو د برخلیک په اړه، تاسو کم بدلونونه په راتلونکي کې وینئ او څومره د ټرمپ بیا ټاکل کېدل د افغانانو لپاره مهم دي؟
ډېر مننه تاسو د بلنې نه. اوس نو یقیني شو چې ترامپ د انتخابات وګټل، د ټاکنې وګټلې او یو ځل بیا وڅلوېختم ولسمشر د امریکا شو، دا یقیني شو. ولې تر هغه ځای چې موږ او تاسو د ترامپ کاراکتر او د دنیا د ترامپ کاراکتر باندې دغه د ولسمشرۍ په کاراکتر باندې پوهیږي، دغه پیشبینی کېدای نشي. ډېر داسې هیوادونه چې اصلا د بایدن د ادارې د خوانه ډېر حمایت شو، دوی ملاتړ شو په بعضو جنګونو کې، هغوی هم د ټرمپ راتګ ته خوشاله دي. یعنی دا معلومه نه ده چې اوس ټرمپ په کومه لور ده او په کومه خوا ده. زه اطمینان لرم چې روسیه هم د دې ټاکنو نه خوشاله ده. اسرائیل نن ما د اسرائیلو د صدر اعظم خوشبینی دې کار ته واورېدله. نو دا به معلوم شي په نړیوال سټیج کې د دوی تاثیرات، د دوی ولسمشرۍ تاثیرات. ولې زموږ او تاسو لپاره ډیره مهمه دا ده د افغانانو لپاره چې د دوی سیاست به په راتلونکي سیاستونه او برنامې به د افغانستان په اړه باندې څه وي. نو ترامپ د کچېرې مثلا دا د څو اړخونه داسې وسنجول شي، د سولې یا د دوی د مبایسې لپاره د طالبانو سره ترامپ یو تجربه لري. یعنی دا ترامپ طالبانو سره یاولو د خبرو در خلاص کړ، نو هغه د دې یو تجربه لري چې مثلا د طالبانو سره څنګه مختلف شي، دغه سره په څه شي خبر وغږیږي او په هغه مسایلو کې د څونه سخت دریز ولري د مسلو کې. ولې د بهرانه
یعنی شیرین صاحب په بخښنه سره په ټوله کې دا اوس د افغانستان په ګټه ده که په تاوان؟
زه دا وایم چې د ترامپ دوباره ټاکل به یو څه چیلنجونه مولري، یو څه چانسونه به مولري د افغانستان لپاره. ما غوښتل دغه توضیح کوم چې کوم چیلنجونه او کوم چانسونه د ترامپ په موجودیت کې افغانستان لري. مشکل مې دا چانس دا چې ترامپ تجربه دې لري چې طالبانو سره وغږیږي. هغه تاسو په پیادې چې مستقیما رئیس جمهور د افغانستان سره په وخت کې ونه غږیده، ولې د ملا برادر سره مستقیم په ټلیفون کې وغږیده. یعنی دا چې دې مسلې ته اهمیت ورکاوه او د دې نه دی ډډ نه کوي چې د طالبانو سره بدای د امریکا د ولسمشر په اساس باندې ولې ونه غږیږي. کچېرې د افغانستان د امریکا او د افغانستان ستراتیژیک مسائل هلته مطرح وي، ولې مسله د مالی ملاتړ که تاسو وسنجوئ، ترامپ د خارجي مرستو د کمولو لیوالتیا لري. هغه په براله وایي چې هغه به د بهرنیو جنګو لپاره مالی مرستې ونه کوي. نه تنه تاسو، موږ او تاسو په یاد لرو چې هغه حتی د ناتو په هیوادونو باندې دا فشار راوړ چې امریکا خپلې مرستې کموي که تاسو هغه هغه تعهد چې کړی ده چې 2% د جی ڈی پی خپل په دې مسله کې مصرف نه کوي، امریکا د نورو مملکتو د ساتلو زیاتې ذمہواري نشي کولای. حتی
شیرین صاحب وخت کم ده کدام راته وایي، د په افغانستان کې د ښځو موضوع، د نجونو د تعلیم موضوع، دا څومره د ټرمپ په اجنډا کې راتللی شي؟ هغه هیله مندي چې افغاني ښځې لري له نړیوالې ټولنې چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دغه کم بندیزونه چې پر دوی وضع کړي دي دا یو څه لرې کړي، فکر کوي ټرمپ به په دې برخه کې کوم اقدام وکړي؟
زما دا فکر ده، لکه ما بل ورځ تاسو سره دا خبره مطرح کړه چې دا طالبان هم لکه د ترامپ غوندې ان پریډکټیو خلک دي، یعنی هغه هم نشي کولای تاسو هغه چې هر څونه د فشار لاندې راولي اموغ نه تیزيږي اموغ نه اکستریم کیږي. نو د دې خلکو د طالب سره بحث، د طالب سره موضوعات ترکول هم یو تخنیک وایي، یعنی هغه په دې تنه شکولې چې ترامپ د ځان اورته اختار ورکی کده کار دیونه کونو د شکو وی کې کایم بیا نه کوي. نو د ترامپ د پاره دا یو خیاري په کار ده چې دا مسله اولې د ما په نظر باندې ترامپ هم دغه یو شی ده چې مثلا راو بوزي چې طالبان دونه کونو زبا بګرام ونیس اپ دې په موضوع لا ډیره ترامپ غواړي چې مالی کومک کم کی نه تنه افغانستان ته بل ټول هوادو تاغنه غواړي د نور جنگونه کې خپل مصرف وکړي. ترامپ به مالی کومکونه په دې معنی خطا کی چې په افغانستان کې چې دغه شرایط ومني، ولی طالبان به نور متاسفانه او له بده مرغه چې هغه به کې دوی به نور هم اکستریم کې په دې خبره کې او د امریکا د خبرو د نه منلو او د غوی د خبرو کولو معنی به یو مداخله وګڼي د افغانستان په اړیکو کې او افغانستان په مسلو کې.
په بخښنه سره تاسو د باګرام هوایي اډیا دا ونه وکړه، ترامپ په خپل خبرو کې څو ځلې دا موضوع یاده کړې ده او لدې سربېره نن چې ازادي راډیو ته د ازادي راډیو کوم اوریدونکو پیغامونه را لېږلې دي، دوی په همدې موضوع خبرې کړې دي چې ترامپ څو ځلې په خپلو خبرو اترو کې په کمپاینونو کې دا وایي چې دا به بیرته د باګرام هوایي ډګر اډنی سي. ساسي پان باندې د دې احتمال شته؟
نه، د پخوانیو کلونو د ترامپ نه دا شی نشي کېدای، ځکه چې ترامپ اولین دفعه مسله د نظامی قوتونو د کمولو او یا د بیخي ختمولو خبره کړې ده طالبانو سره. هغه وخت چې د امریکا د ډیر اوږد جنگ چې په افغانستان کې روان ده دته خاتمه ورکی، نو بیرته په یو شکل نشي کولای په دې جنگ شریک شي. یعنی دا د هغه ائیډیا و چې بعد غینه بایدن دا تعقیب کړه چې فوزیان بایدو بسی،
یعنی خبرې راټولې کړې. شیرین صاحب، ترامپ نه غواړي چې په افغانستان کې نظامی حضور ولري، خو په ډیپلوماټیک ډګر کې څومره د دې امکان شته چې ترامپ د طالبانو خبرونه مني، طالبان د ترامپ، افغانستان د منځوي کېدو احتمال شته؟
افغانستان خو دا اوس منځوي ده، د دنیا سره سړی کې نه لري. ترامپ به دا یو کارت په حساب باندې طالبان سره استفاده کوي او هغه دې کار کې ډېر تکړه ده په دې نګوشیشنو کې. نو هغه به ورته ووایي چې مثلا که نورو په احتیاط کار کوو، نو ترامپ کولی شي په آزاد ووایي چې زه دې په دنیا پیژنم، خو ته به دا کار کوې.
ډېر زیات
احتمال شته، یو چانس شته چې د افغانستان خلکو ته چې د داسې یو غیر احتمالي رژیمونه دغه یو خبر وخیږي، هغه کار چې نورو په احتیاط محتاطانه کوو، فکر کوم دا به په دې مباحثات کې په برابرالا کې دا خبره دا کار کوم کوکو، نو تاسو به دغه شرایط حقوق بشر د خپل تحصیل د مسایل په نظر کې
کور ودان کور ودان ژوندۍ اوسه. شیرین صاحب، کور ودان پلندن کې د افغانانو د ټولنې مشر کریم شیرین و چې پر افغانستان د ډونالد ترامپ د بیا ولسمشر کېدو د سیاستونو به د افغانستان په اړه څه وی خپل تحلیل سره شریک کړو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مده
ټول آزادي راډیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
وړاندې به په دې اړه درته ووایو چې ډونالډ ترامپ څوک دی، خو تر هغې وړاندې ورځو په دې اړه باندې راپور ورو چې د افغانانو لپاره د ډونالډ ترامپ بریا په څه معنا دی او د دوی په ژوند به د بریا څومره اغېز وکړي.
د ترامپ د پلویانو خوخی هغه شیبه چې رسنیو د امریکا د انتخاباتو غیر رسمي پایلې اعلان کړې. څو شیبې وروسته ډونالد ترامپ دلته فلوریدا کې د خپل پلویانو ترمنځ را څرګند شو او خپل بریا یې ولمانځله.
له امریکایانو مننه کوم چې ماته یې دا ویاړ راوبخه چې د 50 نو وروسته د 50 ولسمشر په توګه وټاکل شو. زبتاسی هر یو امریکایی ستاسی کورنۍ او ستاسو د راتلونکو لپاره مبارزه کوم. هر شیبه به هڅه کوم تر څو چې می یو قوي خوندي او سوکال امریکا چې تاسو او زموږ بچي وړدي نوی رامنځته کړي قرار نکینم.
خو دلته د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ترامپ احتمالي بریا په څه معنا ده؟ د ترامپ په لومړی ولسمشرۍ کې د امریکا حکومت له طالبانو سره په قطر کې تړون لاسلیک کړ چې افغانستان کې د امریکا شل کلن نظامی حضور پای ته ورسوه، او ډیرو افغانانو باور درلود چې طالبانو ته یې په 2020 کال کې د بیا راستنېدو زمینه برابره کړه. د امریکا د ټاکنو د غیر رسمي پایلو له اعلان لږ وخت وروسته مو د کابل له اوسیدونکو پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر د ترامپ بریا به د افغانستان پر شرایطو اغیز وکړي.
امیدواری یک اندازه معلومه شه که با وجود آمدن حکومت ترامپ یک اندازه سیاست اونها تاثیرگذار باشه سر افغانستان، سر امن و امنیت و آرامشش.
جنگ بیر تقدای نکرده جورد سیا بل خو ترامپ هم دا غد اگور تا کرده چې زه رئیس جمهور سم زه بیر تزم افغانستان تخپل د غاده نیس د بګرام حالت به موږ ډیر مصرفونه کړی چې موږ خلک پر مړه شوي دي نه، نو په دا خاطر څوم چې د افغانستان په ناپځي.
امریکایي ځواکونه د 2020 کال په اگست میاشت کې د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې له افغانستان ووتل. له افغانستان د ځواکونو د وتلو بڼه هغه موضوع ده چې ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې شرمونکې شیبه بللې ده او د بایدن حکومت پکې پړ ګڼلی.
I've concluded that it's time to end America's longest war.
خو بایدن او حکومت افغانستان د وټلو دفاع کړي او ویلي دي د ترامپ د حکومت لوري لاسلیک شوی تړون د دې لامل شو چې افغانستان کې د جمهوریت نظام وپاشل شي او طالبان د وسلې په زور واک تر لاسه کړي. که د ترامپ رسمي بریا اعلان شي، د جمهوری غوښتونکو ګوند دا نومان به د راتلونکو کال په جنوري میاشت کې د 4 دورې لپاره بیا سپینې ماڼۍ ته ورستون شي. ترامپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې په اوکراین او غزه کې به جګړه پای ته رسوي، د امریکا اقتصاد به پیاوړی کوي او غیر قانوني پناه غوښتونکي به له امریکا وباسي. مخالفینو یې دا ژمنه نه یوازې غیر عملي بللې وې، بلکې ویلي وو چې ځینو مواردو کې به امریکا ته زیان ورسوي.
وز به هم ورشو په دې اړه به راپور او جزئیات واورو چې 28 ډونالد ترامپ د امریکا و څلویښتم ولسمشر شو. دا چې هغه خپلې زده کړې چرته پیل کړې وي، ګډ ژوند یې له چا سره تر اوسه کړی دی، او د هغه د زده کړو د چې څنګه په امریکا کې اوس یو له شتمنو کسانو دی. له اسدالله الدین به تفصیل واورو.
ډونالد ترامپ په 1946 میلادي کال کې د نیویارک په یوه بډایا کورنۍ کې وزېږید. ترامپ د فرید ترامپ زوی او د هغه د 5 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ترامپ پلار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباری و چې خپل زوی ډونالد ترامپ ته یې میلیونونه ډالره پور ورکړ چې خپله سوداګریزه امپراتوري پرې پیل کړي. ترامپ په تنکۍ ځوانۍ کې د نیویارک پوځي اکاډمۍ کې شامل شو. ترامپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز ښوونځي نه فارغ شو. ډونالد ترامپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ترامپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړۍ میرمنې په توګه پاته وي. ترامپ څنګه تر بیا ولسمشرۍ راورسید؟ ډونالد ترامپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشریزو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ترامپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوري غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغوره او پر هغو حقوقي قضیو غالبه شو چې د 2018 او 2020 کال ترمنز د هغه د لومړی دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشری ز ټاکنې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2018 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونالډ ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر و چې د خپلې لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر و چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپلې ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یوه دوسیه په 2020 کال کې د هغه ادعا په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سوله ییز انتقال پروسه ګډوډه کړي، او بله دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2020 کال په ټاکنو کې د ده د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شوه په ناقانونه توګه د محرمو اسنادو د ساتلو په اړه وه. د 2018 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ټرمپ هوغژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالډ ټرمپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکې ودانۍ او هوټلونه لري، د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپله ټلویزیونی خبرونه کې به یې ویل تاسو له دندې ګوښه یې. ډېر کسان په دې باور دي چې ټرمپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د ده د ادعا له مخې واشنګټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ټرمپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی، بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته یې کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخته رهبر دی.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. که تاسو غواړئ چې د امریکا د ټاکنو ډونالډ ټرمپ چې د امریکا بیا ولسمشر شو په اړه نور ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې چې پته ازادي راډیو .com د سر وخت کار کړی ولته نور جزئیات را سره ولولئ. د دې سربیره کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ټلګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم در سره وڅارئ چې روستي جزئیات په دې اړه خبرو. اوس هم په پای کې ورزو په دې اړه باندې چې امریکا په ټاکنو کې ایران څنګه مداخله کوله او کوشش یې کوي چې دغه ټاکنې ګډې وډې کړي، راپور ورو او لدی سره زموږ خبری مجله پای ته رسیږي. د دې خبری مجله کې زموږ د همکارانو په تمه اوسئ.
پوهیږي چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبه وی پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. هماسې چې روسیې په 2018 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخې ایران یو پیچلې کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولی جالي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. دې ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډېر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ پر نیوکو دی. البته د دیموکراتې کاندیدې کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یوه ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبره رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو لکلی دی یالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لري د لیکنې له سبس څخه اټکل کولای شي چې په دې پاڼه کې یو څه سم نه دی. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریزونو ته وده ورکول دي.